بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوا پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول در ولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زه به تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنزه څخه مرسته واخلی او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
ډیرو محترم اوریدونکو، اوس موږ نه کې پرزوینې ومنې عزیزانو، په دغه مازیګرنې خبرونه کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار عابدی صاحب سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لنډۍ یا قوس د میاشتې 22مه نیټه ده، چې د 1442 هجری قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې له 26مه او د 2000 میلادي کال د ډیسمبر له 12مه نیټې سره سمون خوري. په دغه یو ساعته پروګرام کې له معمول سره سم اول سیمه ییز او نړیوال خبرونه اوریدلی شئ. بیا به د ایران او آذربایجان په اړه د اردوغان خبرې، سیاسي فرصت غوښتنه یا له تاریخه بې خبري تر عنوان لاندې سیاسي تبصره لرو. وروسته بیا د کورونا د واکسین په اړه د عفونی ناروغیو د متخصص ډاکټر ښاغلي محمد نبی احمدي سره مرکه اوریدلی شئ. او په پای کې د افغانستان د یو کلتوري شخصیت، شاعر او لیکوال استاد محمد اعظم رهنورد زریاب د مړینې په مناسبت ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، چې په همدې پروګرام سره زموږ دا یو ساعته پروګرام هم پای ته رسیږي. له یوې دمې نه وروسته بیا ستاسو حضور ته حاضری شو. خو پارس ټوډی ډاټ کام سلش پی ایس زموږ د سایت درک مه هیروئ. نو هیله ده چې دغه پروګرام ستاسو د خوښې ور وګرځي. لا یوې دمې نه وروسته زموږ پروګرام واورئ. دا وخت د ایران 15 بجې. اوس هم پام وکړئ خبرونو ته.
د خبرونو سرټکی: کورونا واکسین ته د ټولو انسانانو برابر لاسرسی باندې د ایران ټینګار. طالبان او امریکا د دوه له تړونه په سرغړونې تورن کړه. او په قدس شریف کې د فلسطینیانو د کورونا د ورانولو په اړه د اروپایي اتحادیه خبرداری.
په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر ځانګړي مرستیال د ترکیه د ولسمشر د وروستیو خبرو په غبرګون کې وویل، د ګاونډیتوب او د نورو هیوادونو پر مځکو د سلطې د تمې ترمیانز فرق شته. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر ځانګړي مرستیال حسین امیر عبداللهیان په دې اړه په خپل رسمي ټویټر پانه کې ولیکل، د ګاونډیتوب او د نورو هیوادونو پر مځکنیو د سلطې د تمې ترمیانز توپیر شته. د ترکیې ولسمشر مهرباني وکړه یو ځل د ایران په تیره بیا د اسلامي جمهوریت تاریخ په زیر سره ولوله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې وروستیو کې د آذربایجان ته سفر کړی و، چې د ارمنستان څخه د آزاد شویو سیمو په مناسبت د دې هیواد د رسمي ګذشت په مراسمو کې برخه واخلي. اردوغان په دغه مراسمو کې د آذربایجان او د ایران ترمنځ د ارس د سیند په اړه د یو بیلتون پالی د شعر څو بیتونه لوستي، چې د ایران د چارواکو او د دواړو هیوادونو د ولسونو له غبرګون سره مخامخ شو.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د سولې او د نړیوال امنیت د څانګې مشر وویل چې د کووید 19 واکسین ته ټولې نړۍ انسانان باید په برابره او له تبعیض څخه پرته لاسرسی وموندي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د سولې او د نړیوال امنیت د څانګې مشر رضا نجفی په آسیا کې د باور جوړونې او د همغږۍ په کنفرانس کې چې د قزاقستان په مشرۍ د کرونا سره د مبارزې په هکله جوړ شوی و، وویل چې د یادې ناروغۍ سره باید په ګډه توګه او په پوره هماهنګۍ سره د سیمې د هیوادونو لخوا مبارزه ترسره شي. هغه د سیمې د هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د امریکا د غیر قانوني بندیزونو، یو اړخیزو اقداماتو او اقتصادي تروریزم سره مخالفت وکړي. ځکه چې د امریکا دغه ترهګریز اقدامات د کرونا سره د مبارزې په مخ کې خنډونه رامنځته کړي دي. د سیکا ناسته یا سیا کې د باور جوړونې او د همغږۍ کانفرانس په کال کې دوه ځلې ترسره کیږي چې د آسیایي هیوادونو لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي.
په ایران کې د فارسي ژبې او د ادبیاتو د پوهان کور مشر وویل افغانستان د مقاومت، ځورېدنو، ارمانونو او د مظلومیت اوږد تاریخ په ځان کې رانغړلی دی. د ایران د راپور سره سم په ایران کې د فارسي د ژبې او د ادبیاتو د کلتور خونې مشر غلام علي حداد عادل په افغانستان کې د هنر د اونۍ د لمانځنې په مناسبت د کابل پوهنتون د تېرې میاشتې د تروریستي پېښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ وویل د پلار د زړه سره چیرته یې لنډ عبارت داسې یو ږغ دی چې ټولو مظلومو ولسونو د تاریخ له ژورې څخه تر غوږو کیږي. د فارسی د ژبې او د ادبیاتو د پوهنکور د مشر په پیغام کې راغلی د پلار د زړه سره چیرته یې د ټولو هغو پلرونو د زړه خبره ده چې د لسکونو کلونو راپدې خوا په مظلوم او نومیالی افغانستان کې د خپلو بچیانو د پراخلیک اندېښنې لري. د هغو ځوانانو د پلرونو د زړه خبره ده چې د ایران په اسلامي انقلاب او د خاورې څخه په دفاع کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ایران یونیسکو ملي کمیسیون د افغانستان د هنر پونه کې پلار د زړه سره چیرته یې ترنوان لاندې د هنر سرونو مجازي نندارتون جوړوي. نن دا نندارتون د پرانستې ده په مراسمو کې چې د ایران یونیسکو د ملي کمیسیون په رسمي ویبپاڼه کې ترسره کیږي. د دغه کمیسیون مشر په ایران کې د افغانستان سفیر او یو شمېر هنري او ادبي څیرې به خپلې ویناوې وړاندې کوي. د پلار د زړه سره چیرته یې هغه پوښتنه وه چې د کابل د پوهنتون د یو محصل پلار پر دغه پوهنتون باندې تر تروریستي برید وروسته د خپل زوی څخه په ټلیفون کې کړې وه، خو بیا یې هم ځواب نه و اخیستی. دغه غږ که د هغه شهید زوی تر غوږونو نه وي رسېدلی، خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو تر غوږونو ورسېد. د زړه څخه راپورته شوې خبره به هرومرو په زړه کچنی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار پر کابل ښار توغندیز برید ترسره شوی چې له کبله یو تن وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د دغه وزارت وایان طارق آرین وایي چې د لویجر له سیمې څخه څلور ډزه توغندۍ له یوې سراچې ډول موټر څخه توغول شوي چې دوه توغندۍ د میدان په لیرې پرتو سیمو کې لګېدلې او په دې سیمه کې هیڅ ډول زیان نه تر سترګو کیږي. آرین زیاتوي چې دوه ډزه نور د خواجه رواش په استوګنځیو سیمو کې لګېدلې دي چې پکښې یو کس وژل شوی او یو کس ژوبل دی. د یادونې وړ ده چې تېره میاشت هم کابل ښار د ورته بریدونو ښکار ګرځېدلی و چې له کبله یې لس تنه ووژل شول او تر پنځوس شاوخوا نور ټپیان شول.
طالبانو اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو یو ځل بیا د دوهې له تړونه په سرغړونې سره په کندهار ولایت کې هوایي بریدونه کړي. طالبان وایي امریکایي ځواکونو د دوهې تړون څخه د سرغړونو په دوام د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې پر غیر جنګي سیمه بمباري کړې او تر لس تنه پورې ملکي وګړي یې وژلي دي، خو امریکایي لوري او افغان امنیتي چارواکي دا خبره ردوي. امریکایي ځواکونه وایي د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو څخه د دفاع په موخه پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان افغان رسنیو ته وویل وسلوالو طالبانو د ژیړې ولسوالۍ په سنګهسار سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په ځواب کې امریکایي ځواکونو پر هغوی هوایي بریدونه وکړل. د کندهار د امنیه قومندان په وینا دغه بریدونه د امریکا او طالبانو د هغه تړون له مخې شوي چې د اړتیا پر مهال به امریکایي ځواکونه له افغان ځواکونو دفاع کوي.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید په دې هیواد کې دننه پرمخ یوړل شي. نوموړی زیاته کړې چې افغان دولت د ځای په اړه ملاحظه نه لري او طالبان ته وړاندیز کوي چې هر چېرته دوی وغواړي هلته به د تاسیساتو په ګډون د خبرو لپاره بشپړ آمادګي ونیسي او خبرې به پر مخ یوسي. محب په افغانستان کې دننه د خبرو ارزښت ته په اشاره سره وویل، په دې توګه به خبرې ټولو ته د باور وړ ځانګړې امنیتي ساحه رامنځته او افغان ولس ته پر سوله او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. مذاکره کوونکي پلاوی به د خپلو هیوادوالو له کړاوونو او غوښتنو له نږدې او په ښه ډول خبر وي او له بې ځایه لګښتونو به هم مخنیوی شوی وي. هغه څرګنده کړې په بهر کې سوله او سوله کوونکو له بهرني شرایطو متاثره وي او تجربه شوله چې دا ډول سوله افغاني ګټې نه تأمینوي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله زیاته شوې چې لامل یې د رواني جګړې زور اخیستی ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي چې د جګړې د نورو لورو د جنایتونو سره سره بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې بې شمېره جنایتونه ترسره کړي دي. دغه کمیسیون ټینګار کړی چې افغان ځواکونه هم باید په جګړه ایزو سیمو کې د ملکی افغانانو ژوند ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون راپور په داسې حال کې خپریږي چې تازه په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د جنایتونو نه دېرش قضیې راسربیره شوي او داسې ګمان کیږي چې د دې هیواد د سرتیرو ترڅنګ به د نورو هیوادونو سرتیرو هم ورته جنایتونه ترسره کړي وي چې تر اوسه پټ پاتې شوي دي.
د رویټرز د راپور سره سم د امریکا دولت د دې هیواد کانګرس ته یوې اعلامیې په وړاندې کولو سره پر المغرب باندې د وسلو د پلور خبر ورکړ. امریکا به د 1 میلیارد پر ارزښت وسلې پر المغرب خرڅې کړي چې څلور MQ-9 بې پیلوټ الوتکې او د لاکهډ مارټین ریسون او د بوئنګ جوړې نښه ویشتونکې وسلې هم پکې شامل دي. ترامپ د پنجشنبه په شپه اسرائیل سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د رغولو لپاره د المغرب د تیارۍ د خبرو کولو ترڅنګ اعلان وکړ چې امریکا د لویدیځ صحرا پر سیم باندې د المغرب واک په رسمیت پیژني.
د صهیونیستي رژیم لخوا د ښارګوټو د جوړولو په دوام کې په بیت المقدس کې د فلسطینیانو د 200 کورونو د ورانولو په اړه اروپایي اتحادیه اسرائیلو ته خبرداري ورکړ. د فلسطین د اطلاع رسونې د مرکز د راپور سره سم د اروپایي اتحادیه غړي هیوادونو د یوې اعلامیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې صهیونیستي رژیم چارواکو په قدس شریف کې د ښارګوټو د جوړولو په دوام سره به د شیخ جراح او سلوان پنیواکی سیمو کې د فلسطینیانو د کورونو ورانولو ته زور ورکړی دی. د صهیونیستي د سولې غورزنګ اعلان وکړ چې د اردن د سین په لویدیځه غاړه او پنیواکی قدس کې 601,000 خارجي میشته کسان اوسیږي.
د المیادین د راپور سره سم د فلسطینی مقاومت د ډلو په بیانیه کې راغلی که د اسرائیل نیواکر رژیم ګمان وکوي چې د ځینو عربي هیوادونو سره د اړیکو په رغولو سره کولی شي خپل تاریخي جنایتونه پات کړي سخت تېروتلی دي. د فلسطیني مقاومت ډلو اعلان کړی چې سازش کوونکو رژیمونو اسرائیل سره د اړیکو په رغولو سره د خپلو مبارزو ولسونو په حق کې خیانت کړي. دغه شرمونکې موافقې د عربي هیوادونو د ولسونو په تېره بیا د المغرب د ولس د هود او د ارادې ښودنه نه کوي. د بیانیې په پای کې راغلی موږ د المغرب او د عربي ملتونو څخه غواړو چې د سازش کوونکو د رسوا کېدو او د خیانت په وړاندې پراخ ولسي خوځښتونه پایل کړي. دا په داسې حال کې دی چې المغرب د امریکایي وسلو د ترلاسه کولو او پر لویدیځه صحرا باندې د واک د رسمي کېدلو په مقابل کې امریکا سره موافقه کړې چې اسرائیلو سره د ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي. د خبرونو پای.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
اوس هم پام وکړئ د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی د ایران او آذربایجان په اړه د اردوغان خبرې، سیاسي فرصت غوښتنه یا له تاریخ نه بې خبري. د تاریخ تحریف د هغو کسانو د خبرو د ارزښت د نه لرلو نښې دي چې په نه سنجول شوې توګه د یوې موضوع په هکله خبرې کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنج شنبې په ورځ په باکو کې د قرباخ په جګړه کې د بریالیتوب په مراسم کې د ارس د سیند په اړه یو شعر ولوست چې پکې د ایران او د آذربایجان د سیمې خلکو ته خطاب شوی و. دغه شعر چې په ترکی ژبه کې جوړه شوې د پان ترکستان او د بیلتون پالو سمبول دی. د اردوغان دغه خبرې د ایران د بهرنیو چارو له توندو غبرګون سره مخ شول. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده د جمعې په ورځ په تهران کې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ترکیه د سفیر احزاردو ته په اشاره سره وویل په دغه راغوښتنه کې ټینګار وشو چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې اړه د ترکیه د دولت د وضاحت غوښتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه د ترکیه سفیر ته په ټینګه وویل شو چې د ایران اسلامي جمهوریت هیڅ چاته د خپل ځمکني بشپړتیا کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او لکه څرنګه چې د ویار ډک تاریخ یې ښکاره دی د خپل ملي امنیت نه هیڅ نه تیریږي. د اردوغان خبرو ته په کتو سره دوه ډوله اخیستنه کولای شو. اول دا چې که فرض کړو اردوغان د ناپوهۍ له وجې او یا هم په ناسنجول شوې توګه په دې خبره په دې خبرې کړې دي نو اړینه خبرتیا یې ترلاسه کړې ده. دوهم دا چې ممکن اردوغان د ناپوهۍ د لورې نه بلکې په پلان شوې او قصدي توګه دغه خبرې یې کړې وي چې پکښې د پان ترکیزم ګروهن یې ښکاره دی. په دې صورت کې هم د اردوغان دغه د سپین سترګیتوب نه ډکې خبرې د سیمې د تاریخ په هکله د ناپوهۍ د عمله نه دي کړې بلکې په افوټه توګه یا د خبرې په قصدي توګه او د سیاسي موخو لپاره یې د تاریخ د تحریف ته یې لاس اچولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ترکیې د ولسمشر د لاسوهنې نه ډک د خبرو په ځواب کې په خپله ټویټر پاڼه کې ولیک اردوغان ته نه وویل شوي چې په باکو کې کوم شعر چې په غلطۍ سره ولوست د ایران له مورنۍ ټاټوبي څخه د رس د شمالي سیمو د قهري بیلتون په اړه جوړ شوی دی. آیا هغه نه پوهېده چې د آذربایجان د حاکمیت په ضد یې خبرې کړي؟ هیڅوک نشي کولای چې زموږ د ګران آذربایجان په اړه دا ډول خبرې وکړي. د اردوغان د خبرو په غبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ځواب یوازې یوه سیاسي خبرتیا نه بلکې د تاریخي حقیقتونو او پیښو څخه ډک پیغام دی. اول پر دې مسله ټینګار شوی چې تاریخ د عثماني امپراتورۍ د منسوخو مفکورو پر بنیاد نه شو څېړلی. په داسې حال کې چې قفقاز د تاریخ په اوږدو کې د ایران یوه برخه ګڼل کېدی څرنګه له دغې تاریخي حقیقت نه سترګې پټېدای شي؟ که د ځمکو د بیرته اخیستو خبرې وي نو هغه ځمکې چې په زور د ایران له ټاټوبې څخه جلا شوي دي بیرته د خپلې مورنۍ ټاټوبې یعنې ایران سره یوځای شي. د نړیوالو مسایلو کارپوه سید رضا صدرالحسینی دې ته په اشاره سره چې د اردوغان خبرې د نیو عثمانیزم د مفکورې پر بنیاد مطرح شوي وویل په کار دی چې د ترکیه ولسمشر یو ځل بیا د سیمې تاریخ ته مراجعه وکړي او سلاحکاران یې ورته ووایي چې د 1918 مخکې د آذربایجان سیمه نه وه رامنځته شوې او د ایران څخه تر بیلتون وروسته په دغه نامه ونومول شو. دوهم دا چې شاید ځینې کسان وغواړي په تاریخ کې د دغه شان تحریفونو په رامنځته کولو سره د ترکیه د اوسني لاس اچونو او تیریو لپاره تاریخي زمینه جوړه کړي خو باید وویل شي چې دغه شان تحریفونو موخه څخه د ایران نه دی غافل پاتې شوی. د تفسیر پای.
د احتران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې شیبه کې د کورونا د واکسین په اړه له عفونی ناروغیو د متخصص ډاکټر شاغلی محمد نبی احمدی سره مرکه واورئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د کورونا د ویروس دویمې څپې په نړۍ په تیره بیا زموږ په دې سیمه کې بیا هم ډېر تلفات اخیستي دي. لدی سرا په یو وخت په نړۍ کې د دغه ویروس د واکسین جوړولو لړۍ هم تیزه شوی، په ځینو هیوادونو کې آزموینې کاملې شوي دي او دغه واکسین چې کوم دی بازار ته وړاندې شوی دی. ستاسو څه خیال دی چې دغه واکسینونه به څومره وقایه ولري، څومره به خوندیتوب ولري، او بل دا چې زمونږ غونډه هیوادونو ته پاکستان، افغانستان، ایران او دیته چې پراتللو کې به څومره وخت واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو او قدر منور دې خو سلامونه او شکر زنه وړاندې کوم. زه دومره باید وایم چې هغه ډول چې تاسو اشاره وکړه د کرونا ویروس یا کووید 19 د ویروس لپاره د واکسینونو د تولید پروسه تقریبا له هغه پیل نه شروع شوې ده او په مختلفو هیوادونو کې دا روان دي. او بیا هم تاسو اشاره ورته وکړه چې په مختلفو هیوادونو کې د دغو واکسینونو انساني کوششونه او ټریالونه او اقدامات پیل شوي دي او استفاده ترې کیږي. په دې څو ورځو کې د امریکې په هیواد کې هم نوی واکسین تقریبا د اف ډی ای په واسطه په اضطراري تور، یعنې په عاجل تور باندې، داسې په اورژانسي تور باندې تایید شو. په هر حال ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې واکسین د مختلفو هیوادونو لخوا تولید شوی او دا پروسه هغه شان دوام لري، کوششونه دوام لري. د کرونا یا کووید 19 د ویروس پر خلاف هغه ایمیونیټي او مسؤلیت او خوندیتوب په دوو عمده طریقو باندې ترلاسه کیږي. یو دا چې تقریبا څه د پاسه 15% کسان په یو ټولنه کې، په یو هیواد کې، په یو ځای کې د ویروس باندې اخته شي، نو هغه د ایمیونیټي او مسؤلیت اندازه زیاتیږي، چې دا یو لار ده چې د زیاتو تلفاتو، د مختلفو او ډیرو زشتو زیاتو عوارضو او ناخوالیو سره به انسانان او ټولنې مخ کړي. بله لار د مسؤلیت او خوندیتوب دغه د واکسین تولید او له هغو نه استفاده ده، چې اوس دا جریان هغه موږ په خبر یو چې تور سره کیږي او انشاءالله داسې یو مرحلې ته ورسی شو چې ټول خلک دغه واکسین ته لاس پیدا کړي. د واکسین هغه مختلف ډولونه دي، د مسؤلیت له لحاظه هغه ادعاوي او خبرې چې سوي دي په چاینا کې وایي واکسین چې جوړ شو دوی دا ادعا کوله چې زموږ واکسینونه د 2 میلیونه تر 5 میلیونه پورې مسؤلیت او خوندیتوب رامنځته کوي. په روسیا کې هغه سپوتنیک 5 په نامه واکسین د 2 میلیونه مسؤلیت ادعا ورته شوې ده چې ایمنی او مسؤلیت رامنځته کوي، خوندیتوب رامنځته کوي. د فایزر بیونټیک د واکسین چې په امریکا کې تولید پیل شوی دی او استفاده تقریبا دا دی په ډېر نږدې وخت باندې شروع کیږي، دوی ادعا کوي چې 50% مسؤلیت او خوندیتوب رامنځته کوي. دغو مسایلو ته په پام سره خو موږ دا چې زموږ بېوزلو یا تقریبا د درېمې نړۍ هیوادونو زموږ د سیمې هیوادونو ته به کله ورسیږي، خامخا د دې واکسینونو یوه اندازه به د نړیوال روغتیایي سازمان تر نظارت لاندې مختلفو هیوادونو ته ورسیږي، مګر زمان او وخت نه دی معلوم. دا په دې خاطر دغه د امریکې د واکسین د تایید د اف ډی ای په واسطه د امریکې د اف ډی ای سازمان د تایید له خبر نه وروسته اعلان وشو چې په سر کې د امریکا خلک او هغه خطري ډلې واکسین کیږي، چې دا خپل په میلیونونو واکسینونه چې هلته تولیدیږي دا به په سر کې خپله د امریکې د خلکو دپاره استفاده ترې کیږي. همدارنګه په نورو هیوادونو کې خو دغه پروسه دوام لري، خو په سر کې دوی خپل خلک او خپل خطري ډلې په نظر کې لري. خو هیله من یو چې انشاءالله دغه واکسین نورو هیوادونو ته زموږ د سیمې لکه ایران، پاکستان، افغانستان ته هم دغه واکسین ورسیږي. په هر حال دا هیله شته انشاءالله چې وکولای شو، یعنی بشری ټولنه دغه خطر په مقابل کې واکسین شي او دا واکسین په مناسب قیمت سره یعنی بایه هم لوارده خدا ده جینو نریوالو مرستو او کوششنو تور تارمی لانجی باید دغه واکسین په مناسب قیمت او بایه سره ده هیوادونو ده دولتونو ده حکومتونو ده کوشش او پانگوانی پا واسطه دغه واکسینونه زموش ده سیمه هیوادونو تا هم ورسی جده شما داخل او امید ستا.
ډاکټر صاحب، مخکې د دینه چې دغه واکسین راشي او تاسو وویل چې زموږ هیوادونو ته چې رارسیږي یو څه وخت به اخلي، ځکه چې پرمختللو هیوادونو کې اول هغې په خپلو خلکو باندې دغه شی اجرا کوي، نو تر کومه چې واکسین نه دی راغلی تاسو څه سپارښتنه کوئ چې خلکو ته تر هغې پورې څه کول پکار دی؟ اگر چې دا خبرې مخکې ډېرې شوې دي، خو د دې فائدې ته په پام سره دا چې جمعیم دی او دغه ډېره زیات دی، دا بیماری ډېره زیاته شوې ده، تلفات هم ډېر دي، که بیا یو څو وړې شان سپارښتنې زموږ اورېدونکو ته وکړي مهرباني.
هلو، دا وار وار دا خبرې شوې دي، اوس هم حتی دغه د اف ټی ای سازمان، د امریکي اف ټی ای سازمان چې د فایزر بیم چک د واکسین هغه تایید یې په اصراري تور باندې کړی، د دې یادونه یې کړې ده چې بیا هم مثلا هغه مثلا د بعضې هغه خطری دلی او ټول خلق باید هغه سیهی او بهداشتی سپارښتنو او پروتوکولونو ته باید دوی پام ولري. هغه لازم د ماسک نه استفاده باید بیا هم په ټولنه کې ترسره شي، لاسونه باید په منظمه او فرضه پسې توګه په اوبو او صابون سره پرېولل شي، د خلکو منځ کې باید هغه فیزیکال فاصله او واټن باید مراعات شي، خپل تجمعاتو کې په ټولنه کې باید خلک ګډون ونه کړي، که مجبور وي هغه خپله فاصله باید د نورو کسانو سره وساتي، او دا چې د یوې اوږدې مودې لپاره دوی په ځینو خاصو د افرادو په تجمع او راټولېدنې په ځایونو کې دوی سره یو ځای نه وي، نو دا عمومي سپارښتنې په وارو وارو کېږي. په تېره بیا دا چې د ماشومانو دپاره، د امیندوارو مېرمنو دپاره، او بل د تیرودو ماشومانو او د هغو مېرمنو لپاره چې خپل اولادونو ته شیدې او پی ورکوي، د دغو ډلو دپاره دغه واکسین اوس تایید شوی نه دی. دا په دې معنی چې دغه کسان هماغه ډول یا هم د دې خطر سره مخ دي. د فایزر د واکسین په اړه خبره چې ما ترلاسه کړه، بیا هم د شپاړس کلونو ځوانانو لپاره او زلمیانو دپاره دا لګول کېږي، یعنی د دې عمر او سن نه کښته کسان د هغو دپاره استفاده نه ترې کېږي. دا په دې معنا چې د ټولنې یوه زیاته برخه ماشومان او زلمیان د دې واکسین نه استفاده نه شي کولی. امیدوار شوي دا اوس اجازه نه لري. خو په هر حال البته اختلافات سره شته په ځینو هېوادونو کې، بیا دا نظریات نشته البته د مختلفو واکسینونو په اړه، نو د دې ټکي یادونه همغه ډول چې تاسو اشاره ورته وکړه، د په وار وارو کېږي چې دې واکسین تر راتلو پورې او د راتلو نه وروسته هم د کووید 19 او د کرونا د وایرس د خطر په خاطر بیا هم ټول صحي او بهداشتي مسائل باید د خلکو لخوا مراعات شي تر څو د دې خطر مخه ونیول شي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر.
روت سپانو ته کتنه
ډیرو ځتمن اوریدونکو اوس موږ سلامونه او نیکې هیلې ومنې. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
عزتمن اردوونکو، نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه وګورو. د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان څرګندونو ته غبرګون وښوده او وی ویل رجب طیب اردوغان یال دا تاریخ څخه خبر نه دی یا د اسرائیلو چاپلوسی کوي. په امریکا کې د ولسمشر د انتخاباتو کړکې چې هماغه راز دوام لري او د راپورونو پر اساس د دغه هیواد کابو 1900 ایالتونو او د ولسمشر کانګرس د ریپبلیکن ګوند یو سل شپږو استازیو په انتخاباتو کې د درغلۍ د رامنځته کېدو په هکله د ولسمشر ټرمپ د اداګانو ملاتړ کړی. د سعود عربستان د عالی سعود رژی محکمې د یو حکم په ورکولو سره په 2015 میلادي کال کې په مسجد الحرام کې د جرسکیل د غورځېدا په پیښه کې 14 تورن کسان په دې توجیه سره چې دغه پیښه یو آسماني بلا وه تبریه کړل. د یمن د لوړې سیاسي شورا غړي محمد علی الحوثی ویل امریکا په نورو باندې د ترهګرۍ د تور د لګولو حق نه لري ځکه چې په خپله په نړۍ کې د ترهګرۍ زانګو او ملاتړی ده. په داسې حال کې چې امریکا د چین په واکمنانو باندې دباونو ته دوام ورکوي چې د ختیځ دغه ستر هیواد د نور پیاوړي کېدا ګړندی بهیر سوس کړي، اروپایي اتحاد یې اوس غوښتنه کړې ده چې له امریکا سره یو ځای د چین د جنګیالي لیوه ډیپلوماسۍ ته نه ووایي او چین هم د امریکا د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې معافیت لغوه کړ. په داسې حال کې چې له یونان سره د سرحدي اختلافاتو او د مدیترانې سمندر د ختیځ د مسایلو په هکله له اروپا سره د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان تاوتریخوالي په زیاتېدا د خبري سرچینې د انکرې د بایکاټ لپاره د اروپایي اتحادیې د موافقې خبر ورکوي. د فلسطین له ایډیال سره د ځینو عربو یا افریقایي کوچنیو کمزورو او بې وزله هیوادونو د خیانت په دوام کې مراکشي واد له صهیونیست رژیم سره د اړیکو د عادي کېدا بهیر ته ورګډ شو، خو د مراکش خلکو دغه خیانت وغنده. د یوه راپور پر اساس چې د صهیونیست رژیم یوې رسنۍ خپور کړی دی ټینګار وشو له ځینو عربو هیوادونو سره د ساز باز موافقه د اسرائیلو امنیت نه تمینوي. په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د وژل شویو کسانو شمیر په دوهم نړیوال جنگ کې له وژل شویو کسانو زیات شوی او څه د پاسه 3 لکه امریکایان اوس وژل شوي دي. د امریکا ګڼ شمیره ایالتونو د انټی ټرسټ په نوم د یوه شکایت په تنظیمولو سره فیسبوک انټرنیټ پاڼه د انحصار غوښتونکو تجارتي کړچرونو له لارې د سیالۍ په لامینځه وړلو تورنه کړه. د لبنان که ځای کوي د بیروت بندر د 14 د دوسیې په ارتباط د دغه هیواد د هغه وخت لومړی وزیر حسن دیاب او درې نور پخوانی وزیران د توضیحاتو لپاره ور وغوښتل او د عراق مقاومت په هیواد کې په داعش امریکا باندې د بریالیتوب د دریمې کالیزې د لمانځلو په مناسبت وویل چې له عراق څخه د امریکا د ټولو عسکرو تر وتلو پورې به مبارزه دوام ولري.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه سر ټکی به وګورو. د سعودي عربستان عسکرو د العوامیه ولایت په قطیف ښار کې د حضرت امام حسین علیه السلام په نوم جمعه دړنګ کړ چې دغه کار د خلکو غوسه راپارولې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي سفیر او استاذ مجید تختروان چې په خبرې باندې په ټینګار سره چې په افغانستان کې پایدار سول باید له خارج څخه ونه تپل شي، له خارجي هیوادونو او لوبغاړو وغوښتل چې دغه هیواد د سولې په خبرو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په قطر کې دیره څو ډیپلوماټانو د دوهې د یو لوړ رتبه چارواکي په قول ویل سعودي عربستان د امریکا په نوي حکومت کې د مثبت امتیاز د ترلاسه کولو لپاره د ټرمپ د ولسمشۍ په پړاو کې له قطر سره د موافقې اعلانولو ته زیاته ګروهنه نه لري. د امریکا ولسمشر ټرمپ د مراکش او د صهیونیست رژیم د اړیکو د عادي کېدا خبر ورکړ او هغه یې یوه تاریخي بریا وبلله. د امریکا خزانه وزارت د یمن د انصار الله غورځنګ د امنیتي او د استخباراتي مشرانو پر ضد بایکاټونه ولګول. اطلاعات ورځپانه بیا لیکي چې د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو مشرانو په بروکسل کې په یوې غونډې کې چې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوې ده د ترکیه پر ضد د نورو بایکاټونو له لګولو سره موافقت وکړ. د فلسطین د ملت له مبارزې د ملاتړ لپاره د مراکش په ملي کاري ډله کې حقوقي فعالانو او ټولنو له صهیونیست رژیم سره د سازباز د خبر له اعلانېدا وروسته اعتراضي غونډه ترسره کړه او دغه کار یې وغند. د عراقیون ائتلاف او د ملي حکمت بهیر مشر سید عمار حکیم په دایش تر هغه ډلې باندې د بریالیتوب د دریمې کالیزې په مناسبت وویل د عراق ځوانانو د دینی مرجعیت یوې فتوا ته په لبیک ویلو سره په تر هغه باندې د بریالیتوب حماسه را وپنځوله. اطلاعات هم بیا لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت په یوې بیانیه کې په یمن کې د انساني کړکیچ د پرامنځته کولو کې د امریکا د سفیر کریستوفر هنزل په چورلیزي رول باندې په ټینګار سره د هغه نوم د ایران د اسلامي جمهوریت د بایکاټونو په فهرست کې شامل کړ. د فرانسې د بشري حقوقو فعالان او اعتراض کوونکو د دغه هیواد د ملي ټولنې او د ودانۍ مخ ته په راغونډېدا سره پاریس ته د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د رسمي سفر پر ضد اعتراض وکړ. د سوریه د جولان نیواکي سیمو خلکو د برېښنا د تولیدولو لپاره په دغه سیمه کې د توربینونو د لګولو لپاره د صهیونیست رژیم په فیصله باندې اعتراض کې غونډه وکړه. د جولان د نیواکي سیمې خلکو په هغو سیمو کې چې صهیونیست رژیم نیت لري هلته د برېښنا د تولیدولو لپاره بادي توربینونه نصب کړي د عمومي کاربندیز او د شونځیو او خدماتي مرکزونو د بندېدا غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ دفتر یوناما رسمي راپور وایي چې په تیرو میلادي کال کې د امریکا پوځیانو د افغانستان 568 ملکي وګړي وژلي دي او د امریکا د ولسي جرګې کانګرس ریپابلیکن ګوند 106 استازیو د هغه شکایت او عریضې چې ټیکساس ایالت تنظیم کړی ده او د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجې له چلن سره د مخامخ کولو غوښتنه یې کړې ده ملاتړ وکړ.
وګوردونکو اوسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره حده د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدفي وژنو زیاتې دام او د عاملینو د نیولو پر تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقالې کې کابل او ولایتونو کې د خبریالانو، سیاسي فعالانو، د فکر خواندانو، د علماو هدفي وژنو ته اشاره شوې ده چې دغه ناوړه لړۍ لا څو کلونو راهیسې پیل شوې ده او له افغانانو ډېر ښه کیډرونه او شخصیتونه اخیستي دي. لیکوال وایي اوس چې افغانستان د سولې پروسې له پیل کېدا سره د خپل برخلیک د ټاکلو په پړاو کې دی، د داسې هدفي وژنو زیاتېدل په تیره بیا دا چې یا یې مسؤلیت څوک پر غاړه ناخلي او یا د داعش له مهم ادرې څخه یې پړه منل کېږي زموږ د راتلونکي په هکله زیاتې پوښتنې ذهنونو ته راولي.
هشت صبح رسپان هم په خپل سر مقاله کې د خبریالانو د وژنو د مخنیوي موضوع ته ځانګړی کړی ده. وړاندې راغلی چې په وروستیو کې د خبریالانو د وژنو نوې څپه پیل شوې چې د رسنیو په کار کوونکو کې یو ډول وحشت خپور کړی دی. ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې د حکومت یو شوار د بیان ازادۍ خوندیتوب او د رسنیو پیاوړتیا ده خو په وینا یې په عمل کې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. ورسپانې پر حکومت غږ کړی که د دغو هدفي وژنو مخه ونه نیسي لیرې نه چې د بیان د ازادۍ د څو کلنې لاسته راوړنې له مخه لاړ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د هرات خاف ریل پټلۍ له لارې د ایران او افغانستان د نښلولو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلې ده چې په پام کې باید ونیول شي چې دغه پټلۍ له هراته تر مزاره وغورځول شي او له هغه ځایه بیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له نورو نړۍ سره وصل شي. هیواد لیکي د هرات خاف ریل لاره به په اسانۍ سره د افغانستان توکي لومړی ایران او بیا له ایران ترکیه او له غزای اروپا ته په لنډه او ارزانه او اسانه لاره رسولی شي.
وګوردونکو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
بریالي اوسئ. زریاب. درنو او محترمو اوریدونکو، د افغانستان تکړه لیکوال او د ژبې او فرهنګ او کلتور یو لوی استنه شاغلی محمد اعظم رهنورد زریاب چې په افغانستان، ایران او تاجکستان کې هم پیژندل شوی څیره ده، د جمعې په سهار له نړۍ سترګې پټې کړې. تهران رادیو د دغه لوی ځای په اکله یو وینا برابره کړې چې په دې برخه کې درته وړاندې کوو، چې پکې به د افغانستان د تکړه شناندي او د آزادو رسنیو د ادارې د مشر مجیب خلوتګر نظر هم درته وړاندې کړو، په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
په تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، محمد اعظم رهنور زریاب لیکوال او د پارسی ژبې او د کلتور وتلی څیره وه چې په ایران، افغانستان او تاجکستان کې د پارسی ژبو ترمنځ شهرت درلود. دغه وتلی افغان لیکوال او فرهنګي فعال د جمعې په سهار د کورونا د ناروغۍ له کبله وفات شو. د افغانستان سیاستوالانو، شاعرانو، خبریالانو، لیکوالانو، محصلینو او د پوهنتون استادانو د رهنورد زریا مړینه یوه لویه ضیا په بلنو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د ایران د خارجه وزارت ویان د افغانستان د پارسی د استاد او ادبي فعال ارواښاد رهنورد زریاب د مړینې په اړه تسلیت ویلی دی. سعید خطیبزاده په ټولنیزه شبکې کې د افغانستان د تکړه ادبي فعال او د پارسی ژبې د استاد رهنورد زریاب د وفات کېدا په تسلیت ویلو سره ټینګار وکړ: باور یم چې د پارسی ژبې په پراخه ساحه کې به نور زریابیان راپورته شي او په خپلو اثارو سره به د هغه لارې ته دوام ورکړي. هغه لیکلی دی چې د ګلنار او اینا په شان د اثارو د لیکونکي مړینې د پارسی ژبې ټول مینهوال ویرجن کړي دي. استاد رهنورد په خپل کابوت څلوېښت کلنه د بې فعالیت کې په تیره بیا د داستان او ناول په برخه کې ډیر آثار لیکلي دي. د ایران د خارجه وزارت ویان په خپل پیغام کې د پارسی ژبې مینهوالو او په تیره بیا د دغه قدرمن استاد کورنۍ او د افغانستان ولس ته تسلیت او تعزیت ویلی دی.
عزتمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د وتلي لیکوال او کلتوري څیرې رهنورد زریاب تر مړینې وروسته د دې هېواد د ټولنیزو چینلونو کارونکو خپل خواخوږي څرګند کړي. د افغانستان د مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله د خواخوږي په څرګندولو سره وویل: زریاب په سیمه او په نړۍ کې د فارسی د ژبې پیژندل شوی لیکوال و چې د فارسی د ژبې د پیاوړي کولو په لړ کې 50 کاله فعالیت وکړ. د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور په دې اړه وایي: د ادعا پرته پوهاند او د مشهورو رومانونو لیکوال چې د ارزښتمنو اثرونو په رامنځته کولو سره د فارسی د ژبې د ودې لپاره زیات زیار وویست، هغه د فرهنګي او کلتوري یرغل په وړاندې هم یوه آرامه مبارزه مخته وړله. نوم به یې تل پاتې وي او په تاریخ کې به ثبت شي. په افغانستان کې د پوهنتون استاد عبداللطیف نظری په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل: د افغانستان د ادب او د معاصر فرهنګ وتلی څیره و چې د فرهنګي ودې په ډګر کې بی ساری خدمتونه سرته ورسول. د افغانستان د ولسمشر مخکنی مرستیال هم د رهنورد د مړینې خبر لړزونکی وباله او زیاته کړه: هغه خپل ټول ژوند د نرمی جګړې سره په مبارزه کې او د ولس د ویشتیا په لاره کې تیر کړه. په دې توګه د افغانستان د ټولنیزو چینلونو پاڼو اکثره د رهنور د زریاب د مړینې د عمله د خواخوږۍ په څرګندولو سره د دغه لیکوال په اړه تبصرې او بحثونه کړي. عزیزانو، ارواښاد رهنورد زریاب په لسګونو ادبي اثرونه رامنځته کړې وه. هغه په انګلیسي ژبه فلسفه، ارواپوهنه او ټولنپېژندې کې مهارت درلود. هغه تر سلو زیاتې لنډې کیسې او څو رومانونه یې هم لیکلي دي. د پیړیو له منځه یو غږ، د غرونو سړی، له لیرې خاره یو ملګری او رولونه او نصیحتونه د هغه د مشهورو کیسو له جملې څخه شمیرل کیږي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، اوس په دې اړه د آزادو رسنیو د ادارې یا نه د مشر ښاغلي مجیب خلوتګر مرکه درته وړاندې کوو.
خلوتګر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د افغانستان د فارسي ژبې تکړه لیکوال او ادبي فعال ارواښاد محمد اعظم رهنورد زریاب پرون په افغانستان کې د کورونا له امله وفات شو. د افغانستان چې کوم ادبي فعالان دي او کوم د ادب سره تړلي خلک دي او د افغانستان مقاماتو دا یو ډیره لویه ضایعه بللې ده. د ایران د خارجه وزارت چې کوم استاد دی سعید خطیبزاده، هغه هم په دې اړه خپل تسلیت وړاندې کړی دی. تاسو که مهرباني وکړئ مونږ ته د دغه ادبي سیرې د مړینې په هکله او خپل نظر ووایئ، او دا چې هغې چې کوم د فارسي ادب ته یا افغانستان ته کوم خدمتونه کړي دي، په دې اړه که زمونږ اوریدونکو ته خپل نظر راکړي، مهرباني.
متاسفانه زریعه صاحب پرون د کرونا له امله مړ شو. هغه په افغانستان کې، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګرده فارسی ژبې ټولنه کې یو تکړه لیکوال و او د یو سبک لرونکی یا صاحب لیکوال و. زه فکر کوم که مونږ یو تاریخي نظر واچو هغه وضعیت ته، د فارسي ادبیات وضعیت ته دلته په افغانستان کې، او په ځانګړې توګه د داستاني ادبیاتو په برخه کې مونږ پخوا دغه سی یو کس نه درلوده. سه هغه نه یوازې چې د ویلو لپاره یو شی ولري، یو څه ولري، بلکې یو څه په خپله جوړ کړي. هغه جادوی ریالیزم څه ورته وایي. داسې ویل کېږي چې رهنورد زریاب صاحب په خپله د دغه سبک بانی و او په خپله دا سبک کې رامنځته کړی و. نو نه یوازې په افغانستان کې، زه فکر کوم ډېر د په فارسي ژبو ټولنه کې دا یو ډېر متاسفانه بد اغېزه ولري. مونږ دغه تش زه فکر کوم په نږدې راتلونکو کې نشو کولی چې دا ډک وکړو. او متاسفانه وضعیت داسې ده، نه یوازې په مونږ په عادي وګړو کې دا کرونا یو حالت ته راوړی دي. سه مونږ نخبګان او مونږ ایلیت متاسفانه مونږ نه اخلي. زریاب صاحب د هغه څانو یو سړی و.
خلوتګر صاحب، زریاب صاحب تر سلو زیاتې لنډې کیسې او رومانونه لیکلي دي او ځینې کتابونه ډېر مشهور دي لکه ګلنار او آینه. دې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ایران او تاجکستان او نورو هیوادونو کې هم مشهور وو د فارسی د خدمت د لحاظ نه. تاسو د هغې ځانګړي سبک ته هم اشاره وکړه چې په خپلې په تیره بیا په لنډو کیسو کې یو ځانګړی سبک لرلو. دا راته ووایه چې د افغانستان اوسنۍ چې کوم لیکوالان دي، هغې د ښاغلي زریاب لارې ته څنګه دوام ورکولی شي او د هغې نه څه زده کولی شي؟ مهرباني.
امون د ازوان نسل چې دا د دریاب صاحب اړوند کې دا او دوی چې دریاب صاحب خپل ژوند یې هم و دوی سره خبرې اترې درلود. زه فکر کوم امونګ نوې نسل چې دا ډېر بیداره او همدارنګه ډېر آګاه نسل ده په ځانګړې توګه د ادبیاتو په برخه کې هغه د دریاب صاحب ثبت زه فکر کوم بېله کوم راهراونه پاتې کېږي. دا خو مهم دا ده چې هغه استعداد چې په خپله د دریاب صاحب درلوده هغه توانایي چې په خپله د دریاب صاحب درلوده بیا مونږ په دې راتلونکو کې نشي کولای چې یو سړی یا یو کس پیدا وکړو. ستونزه دا ده نه یوازې په افغانستان کې حتی زه بیخي ډاډه یم څه وایم هغه سبک چې د دریاب صاحب خپل داستانونه وړاندې کوله خپل رومانونه وړاندې کوله په هغه سبک نه یوازې په افغانستان کې بلکې په تاجکستان کې هم په ایران کې هم په ځینو ازبکستان کې هم په ځینو بل ځای په نړۍ کې څه فارسي میز کسان ولري. زه فکر کوم داسې یو کس په نږدې راتلونکو کې پیدا کېږي نه او دغه تش ډېر سخت داسې ډک شي.
ډیر زمان اوریدونکو هیله ده چې د استاد زریاب په اړه د دغه مرکې څخه تاسو هم استفاده وکړئ. نو د دغه مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو دا یو ساته خبرونه مو له تهران رادیو واورید. ستای څخه ډیر مننه کو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.